په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، په یوه بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه لرو. پیل له خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د یو هیئت د استولو په اړه خبر کړي. د روسیې د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه ریپورټ رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې مداخله کوي. او د پنجشنبې په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په څو نورو سیمو کې د زلزلې یو لړ خفیف ټکرونه احساس شوي. بشپړ خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د یو هیئت د استولو په اړه خبر کړي. د امنیت شورا رئیس ویل افغانانو سره د خواخوږۍ خودل او له چارواکو سره لیده کاته د دې سفر هدفونه دي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد اوس مهال د امنیت شورا مشري کوي پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د دې شورا هیئت غواړي د افغانستان وضعیت له نږدې وګوري. ښاغلي عمروف زیاته کړه د امنیت شورا غړي په تیرو اوو کلونو کې افغانستان ته نه دي تللي او دا سفر به دوی ته دا امکان برابر کړي چې د خلکو اړتیاوې درک کړي. عمروف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د یوې غونډې بشري وکړي، خو نوموړي د دې غونډې او افغانستان ته د امنیت شورا د هیئت د سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل. سلګوجستاني پوځیان پرون د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دندې ترسره کولو لپاره د افغانستان پر لور وخوځېدل. د ګرجستاني سرتیري به په مزار شریف کې ماموریت ترسره کوي او د ناټو په اډه کې به ځای پر ځای شي. د پوځیانو ته د دوو میاشتو لپاره په ګرجستان او د شپږو میاشتو لپاره په جرمني کې پوځي روزنه ورکړل شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې خالي څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهور ریاست ته ورپېژندلي. جمهور ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د غوراوي د کمیټې مشر جاوید رشیدی تیر ماښام پارکي ولسمشر اشرف غنی ته د خپلې کمیټې د اجراتو رپورټ وړاندې کړ. په خبرپاڼه کې راغلي چې د کمیټې سید حفیظ الله هاشمی، اولرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یوې خالي څوکۍ لپاره مناسب کاندیدان بللي او اوس به ارګ له دې ډلې څخه یو تن د کمیسون د غړیتوب لپاره غوره کوي. روسیې د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه ریپورټ رد کړی چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د امریکا په سنا کې د ډیموکراتو استازو دا ریپورټ د چهارشنبې په ورځ خپور شو. په دې ریپورټ کې د امریکا د سنا ډیموکراتو استازو د دوو لسیزو څخه په زیاته موده کې د اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د اغېز لپاره د روسیې هڅې څېړلې. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تېره ورځ وویل ټول هغه تورونه چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه لګول شوي بې بنسټه دي. د یونان او مقدونیا چارواکي وایي دوی ډېره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د لسیزو شخړه هواره کړي. د یونان صدراعظم الکسی تسیپراس وویل د دې موضوع د هواري لپاره د فرصت یوه کړکۍ ویني. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د یونان له ارتودوکس کلیسا وغوښتل چې ګاونډي هیواد ته دې د مقدونیا د نوم د کارولو په وړاندې چې یونان هم خپل شمالي ولایت ته کاروي خپل مخالفت راکم کړي. تسیپراس د یونان دولتي ټلویزیون ته وویل دا باور لري چې په دې اړه توافق د ټولې سیمې د هیوادونو په ګټه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اونۍ کې د نوې مقدونیا یادونه وکړه چې اتن به د خپل شمالي ګاونډي هیواد د نوم په توګه ومني. د پنجشنبې په ورځ د ایران او عراق پولې ته نږدې او د ایران په ځینو نورو سیمو کې د زلزلې یو لړ خفیف ټکانونه احساس شوي. ریپورټونه وایي د زلزلې ډېر ټکانونه په هغه سیمه کې وو چې د نومبر په میاشت کې پکې یوې سختې زلزلې 1530 کسانو نه زیات وژلي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د فعال الکسی نووالنی د انتخاباتي مبارزو ملاتړ کړی. ښاغلي پوتین د پنجشنبې په ورځ دا خبره د روسي رسنیو د مسؤول مدیرانو سره په کتنه کې پرته له دې چې په اړه یې شواهد وړاندې کړي یاده کړه. الکسی نووالنی غوښتل چې د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې په روان میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې کیږي د ولادیمیر پوتین په وړاندې کاندید شي، خو د روسیې د انتخاباتو کمیسون وویل نووالنی له دې کبله چې پخواني جرمي دوسیه لري د کاندیدو په شرایطو برابر نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې د انتخاباتو د کمیسون دا پریکړه غندلې وه. دا ولادیمیر پوتین په وینا الکسی نوالنی وزنی کس نه دی چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په شرایطو پوره نه دی ګڼل شوی. اټکل کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د روسیې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات وګټي او شپږ کاله نور به د دې هیواد د ولسمشر په توګه پاتې شي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې کړو څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ، افغانستان ته د داعش ډلې او نورو وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د نورو امریکایي تجهیزاتو او روزونکو د استولو دی. رپورټونه وایي چې د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په مقصد غواړي له راروان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سلاحکاران د افغان هوایي ځواک د بې پیلوټه الوتکو لپاره تخنیکي پرسونل هم روزي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
متحد ایالات په پام کې لري چې د جګړو پر راتلونکي فصل کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره افغانستان ته نور محارب روزونکي، اضافي بي پیلوټه الوتکې او تجهیزات واستوي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو وال ستریټ جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا زر تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بې پیلوټه الوتکې افغانستان ته استول کیږي څو په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. افغانستان ته د اضافي امریکایي روزونکو او پوځي تجهیزاتو استول د متحدو ایالاتو او افغانستان د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ تر څنګ د افغان هوایي ځواک ونډه هم مهمه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان او متحدو ایالاتو پوځونه د خپلو نویو ستراتیژیو له مخې همکاري سره کوي.
ایالات متحده امریکا از ټکنالوژي در محلاتی که ما نیاز داریم.
د امریکا متحد ایالات به لدې ټکنالوژي څخه په هغه ځایونو کې کار واخلي چې موږ ورته اړتیا لرو. البته له هغو الوتکو څخه چې موږ ته یې راکړي هم د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کېدای شي. د مسلې هم زموږ او هم د متحدو ایالاتو په ستراتیژۍ کې انعکاس کړی دی. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو او د بي پيلوټ الوتکو په ګډون د اضافي پوځي تجهیزاتو د استولو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکایي روزونکو د افغان هوایي ځواک د بي پيلوټ الوتکو لپاره د پوځي پرسونل روزنه لا پخوا پیل کړي. نیوزویک مجلې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د افغان هوایي ځواک پرسونل د امریکایي سلاحکارانو لخوا روزل کیږي څو داعش ډله او وسلوال طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو سره اکثرا په جګړو کې کموالی راځي او د پسرلي له راتلو سره سم د وسلوالو حملې او د افغان پوځ عملیات زیاتیږي. سکل د ژمي له پیل سره سره داعش ډلې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ او یو زیات شمېر افغانان چې ډیری ملکي وګړي وو په دې حملو کې مړه او ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې علت یې په سیمه کې د واکسین نه تطبیق دی. د دې ځای چارواکي وایي چې په دې اړه اندېښنه لري او باید چې جدي اقدامات وشي. په اړه یې له اورزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبري.
د غلطنۍ وازې په شری ناروغۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، بلکې رواني جګړې زیات شمیر ښځې او نارینه هم په رواني ناروغۍ اخته کړي دي چې اوس یې علاج پرته له بهر نه په کور دننه کې ډېره ګرانه خبره ده. د دغه ولایت د ولایتي روغتون د داخله برخې مسؤل ډاکټر ضیاءالرحمن نیازي د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په شری ناروغۍ اخته دغه ماشومان د ترینکوټ ښار ته له لیرې پرتو سیمو څخه د جګړو له کبله راکډه سوي دي. نوموړي وایي ځکه په شری ناروغۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی د ده په خبره چې لامل یې په سیمو کې د واکسین نه تطبیق دی. ښاغلی نیازي زیاتوي چې د دوی په لټونو او پایلو ښودلې چې دغه ماشومانو ته تر اوسه واکسین نه دی ورکول سوی، نو ځکه په دغه ناروغۍ اخته سوی دي.
په دې نږدې وخت کې د اروزګان ولایت په مرکز په تورین کوټ کې د شری واقعیت ډیر زیات شوی دی چې لامل هم د واکسین نه تطبیق دی. تقریبا د 80% واقعیت دغه یعنی نظر د پخوا پر طلبه نه ډیر شوی.
شری یو خطرناکه مرګونی او ساري ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي او زیاتره هم ماشومان پرې اخته کیږي. دغه د هغه ماشومانو ژړا ده چې ټوله په شری ناروغۍ اخته دي. د دوی بدن ټوله دانو نیولې دي، مخان یې تک ژړ دي، ټوخی خوب ته نه پرېږدي، د بدن ټوله انرژي یې له لاسه ورکړې ده، کله سترګې پټې کړي او کله یې هم رڼې کړي. هغه میندې چې دغه ماشومان یې ولایتي روغتون ته راوړي وایي چې ماشومان یې لومړی توبه ونیول او بیا ورباندې دانې راوختلې. وروسته له دانو راختلو څخه د ډوډۍ له خوړلو هم ولوېده. دوی وایي چې بیا وروسته پوه سو چې ماشومان یې په خطرناکه ناروغۍ اخته سوي دي او ولایتي روغتون ته یې راوستل. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ راغلي خو دغه مخ شیرې نیولې او د شیر څه په خاص ول اوس تبې نه شکېږي او د دغې دانې راپورته سوي دي نه جوړېده. د دې موږ د دې دواخانې څه اوس شپږمه ده چې موږ تللي یو مرته اوس دای ورته دغه غټ شیر نیولې د دانې راپورته اوس نه تبه شکېږي نه خوره کوي.
څه بیا کېدلې راوځو بلارې سر بدغه به نو خبر ته تما شپه دې ګرو او ستاسو دې زمرا واست هغه بلو شیر نه نیولې دلته سمرا ډاکټر ته شیر نیولې.
څه بیا کېدې ته بیا کېدې بره دانې راوخه چې برنه د ډوډۍ او د خوره کول بدل
که څه هم د دغه ناروغۍ مخنیوي لومړی ډیر اسانه وي او یوازې په واکسین سره کیږي او هغه هم په وړیا ډول، خو دغه میندې وایي چې د شری ناروغۍ واکسین یې په سترګو هم نه دی لیدلې او نه هم پرې خبرې وي چې چیرې ورکول کیږي. دوی وایي کورنۍ یې له ښاره څخه لیرې په غرونو کې دي او روغتون ته یې لاسرسی ډیره ګرانه خبره ده، خو اوس دولت خواست کوي چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره دې سیمو ته د واکسین ټیمونه واستوي څو نور ماشومان په دغه ناروغۍ اخته نه سي.
هغه ته ورکړي دغه کوچنی اوس کال پردي دس نه راغلي نه ورکړي مسله هغه چې نه دوا دغه ورکړي چې ښه سي بره
نه راځي. خو غرو خواران ته غرو ته نه د خواران څه پیژنې غرو ته څنګه راوخي جوون ولا خو واکسین راغلي خواران ته نه ول خو مانداد یو د خواران مو خو بیا بلې ته ځزاره چې شه د دوه په توې خلاص کې نور لا وای
په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د واکسین د ځای داري مسولین هم دامني خو لامل دغه تل روانه جګړه یادوي. په دغه ولایت کې بیا د واکسین مسول ګران دا نه مني چې ګڼي دغه ناروغي د اچا سره نه زیاته سوي وي. ښاغلی ګران ازادي راډیو ته داسې وویل:
ستاسو پوښتنه پر ځای ده. په دې خاطر چې درې میاشتې کېږي زموږ ټول ولایت صحي مراکز بند وه، نو موږ ونه سوه کولی چې مثال خپلو صحي مراکزو ته واکسین سپلای انتقال کړو. او کومه خبره چې ولایتي مسولینو کړې ده چې 80% ده، دا خو امکان نه لري چې 80% د شری ناروغۍ په دغه کې
د اورزګان د غذایی روغتیایي مسولین وایي دغه تل نه یوازې د شری ناروغۍ زیاته سوي بلکې د پولیو د پیښو رامنځته کولو ویره هم شته. د دې په خبره چې روانې جګړې ماشومانو ته د واکسین مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادۍ راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر عابد سپوږمۍ سره مرکه اورئ. تکړه انځورګر استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د اوسنۍ انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د ماشوم د ملي ادبیاتو د ټولنې د جوړولو کمیټې غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې غونډې په پیل کې په فرهنګي چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر خوشحال روحي د کمیټې لخوا د ترسره شویو کارونو په باب معلومات وړاندې کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري وویل چې دغه کمیټه باید له هغو اړوندو موسسو او بنسټونو سره چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي اړیکې ونیسي او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو په برخه کې د هغوی نظریه او تجربې په کونیسی. دغه راز د غونډې برخوالو د وړاندې شوو موضوعاتو او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو د کار د ګړندي کولو په اړوند خپل نظریا وړاندیزونه طرحه کړل. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت هنرمندان په میډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل شول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د هنرمندانو له ستاینې څخه یې مقصد هنر ته وده ورکول دي. په ورته وخت کې د پکتیا هنرمندانو ډډ ورکړ چې د هیواد اصلي فرهنګ او هنر په دودولو کې به لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
په تیرو کلونو کې د ځوان شاعرې عابدې سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته خرغلی، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث وه چې شاعره شي؟
بله، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پرې پریباسي. نو ما هم کله چې زه دویم کال دی پوهنتون کې وم، ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده ما د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي، او کله چې زه د دوهم کال محصله وم له هغې ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي، او دا چې هېوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر عدالت کې، دوی ژوند تیروي، او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده، دغه هر څه وو چې په ما یې اغیزه وکړل او زه یې درته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل وو، ځینې نور مثلا داسې مسایل وو چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي وو. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې درته اړ کړم چې شعر ولیکم.
ځینې خلک وایي چې شاعران زړونه ډېر نازک وي او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرته متاثره کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا هغه تاثر دوی اخلي او د شعر په ژبه لیکي. تاسو نو له هغې ډلې ناست؟
بله، او پاتې نه چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانولی شي، ځینې نشي بیانولی.
سپوږمۍ که دا راته ووایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ، پخوانی شاعری مو لوستې ده، هغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وایي څوک شاعر کېږي باید پخوانی شاعران ولولي، وروسته له هغې کولی شي چې شاعر شي.
بله، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او شاعرۍ سره و، له شاعرانو سره، پخواني شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې. نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې د هغوی شعرونه لولي. ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې، ما د هغوی شعرونه لوستې دي، هغوی مې خپله ټول مطالعه کړي دي. خدا چې زه ورنه متاثره شوې اوسم، نه داسې نه دي شوي. زه له کوم داسې خاص شاعر نه چې زه ګوته واخلم چې دغه نه زه متاثره شوې یم، داسې نه دي شوي. زما خپل فکر دی، خپله مفکوره مې ده، زه په خپله لاره روانه یم او له نورو شاعرانو نه متاثر شوم.
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي؟
بالکل، ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي، هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې، د شاعرۍ په برخه کې مطالعه کوي، همداراز پخوانی شاعران ولي، معاصر شاعران ولي، دا ټول په دې اغیزه کوي چې هغومره د ده شعر بیرته پوخ شي.
ډېر ښه. سپوږمۍ، له کومه چې زه خبره یم، تاسو د میرمن ادبي بهیر فعاله غړی مستی، په اونیزو غونډو کې تل برخه اخلي، خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، ګډون کوي پکې. که د بهیر په اړه راته ووایي چې هلته څومره وخت شو چې د بهیر غړیتوب دې اخیستی، او زه چې خبره یم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي، که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډېره به ښه شي.
د سم چې کله ما وغوښتل چې زه شعر ولیکم، یا کله چې ما وغوښتل چې زه شعر ته مخه کړم، د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ، او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ، چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده. او بلې، هو، په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچی شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچی شونډې، او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم، دلته په هر لور دی مرګي او زما وچی شونډې، او زه او ته ښه جوړیږو، موږ سره یو شانتی یو، ستا دغه خواره ملنګي او زما وچی شونډې. او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل، ویل یې ستا دا داغونه دي زړګي او زما وچی شونډې.
ډېر ښه، ډېر ښه نغلی سپوږمۍ، ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزېده چې باید لومړی مقام.
مننه. او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره وه، چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارډ ترلاسه کړی دی، بهترین سخنزرای ځان 2016، او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینهو کې ښاغلي سلیمان لایق دغه ایوارډ خپل کړی وو، او د ښځو په برخه کې هم ما.
ډېر ښه، او تاسو ته مونږ اوس مبارکي وایو.
مننه.
نو عابده جانې، دغه تاسو چې استایل شوي یاستې د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه، څومره تاسو نور هم هڅولی یاستې دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ؟ ځکه چې هڅونه هم وایي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي.
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي، ادب په انسان تاثیر لري، خپله اغیزه پرې باسي پرې، خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی. رښتیا هم چې کله زه ستایل شوې، ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکړم، نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم.
سپوږمۍ دا راته ووایه چې څومره په خپل شعر کې ښځینه احساس ته تاسو پام کوئ؟ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي، ډېری وخت دوی خپل احساسات نشي بیانولی. شعر کې یو ډول د نارینه و هغه احساسات، یعنی احساسات د نارینه و غوندې وي که نه؟ تاسو څومره دغې خبرې ته پام کوئ؟ هغه څه چې مو په زړه کې دي، کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ، هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شئ؟
بله، رښتیا هم چې ښځینه احساس په ښځینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی. کله چې لوستونکی شعر لولي، باید پر دې وپوهېږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی، یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي. او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، خو پخوا دا تغیرات نه لیدل کېدل. پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله، یا نارینه شاعر نو چې کله شاعري کوله، تر ډېره حده د دوی په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده. د نارینه په شاعرۍ کې ښځینه احساس لیدل کېده، خو په ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساس اصلا شتون نه درلود.
شاید علت یې همدا و چې ښځینه خپل احساس نه سو بیانولی، نارینه و د ښځینه په ژبه شاعري کوله.
او علت یې هم بالکل همدا ده. یو بل هغه روان دغه دودیزې ستونزې چې کومې زموږ په ټولنه کې دي، دا ټول د دې باعث کېده چې ښځینه نشي کولی په خبرو کې او بیا په شعرونو کې خپل ښځینه احساس بیان کړی وای. خو اوس دغه برید تر ډیره حده مات شوی دی، او دغه دود له منځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعرانې زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې ښځینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کاره بیلګه زما په اند د یغلی شفیقي خپلواک شاعري ده، چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات ښځینه احساس ښکاري واضح، او رښتیا هم چې دغه یو ښه پایل دی. او هغه ورځ دی راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه، د خپل ټولنې ناخوالې، او آینده ته چې دوی کوم پلانونه، کوم فکر لري، هغه په خپلو شعرونو کې وړاندې کړي.
هغه سپوږمۍ کړه، تاسو ته ښځینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید وی وایي، چې تاسو هم ویل چې څه ناڅه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وي، د خپل درونی احساسات مو او هغه مو بیان کړي او چانه ویریدلې ناستې؟
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځان ته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او غوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم باران پر تا وڅڅېږم د پسرلی ښایسته وګورم غزل ترې جوړ کړم بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم ښه ډېره ونڅېږم وشرنګېږم د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي بیا به په خلکو تیږې نه خویوي غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلی ستا په نوم کړم غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم زه مې توبه ماتوم غواړم بیا په تا مینه شمه.
ډېر ښه ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیابه لره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایي چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لري چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټول اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اولن زما یوازینی هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي هرو مرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اورېدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره چاپ.
بله بله.
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ ډېره زیاته مننه دا چې راغلی زموږ بلنه مو منله او د خپرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوښتمه د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم. زما پړونی د پښتو نښه ده، زه ملالۍ د وخت یم خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کومه، زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خانی راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی، زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی، زه ملالۍ د وخت یم سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه، زه ملالۍ د وخت یم زه ملالۍ دی وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی،
مهرباني،
یو ورکوټی نظم دی البته. سوله سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته سوله زه یم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه، سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده، سوله سم لکه جانان ده، لکه دین لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې کستوری د اسمان.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. په کیسو کې د تلوسه ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. عکس چې تلوسه نه لري څوک نه لولي. خو به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي. خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پایل او تر پایه وپالل شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډېر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و. ډېره سړه ورځ وه، آسمان وریځو پوښلی و. سوچی دی سترگو کار کوو، لور دلورا تک سپین واوری او کنگل وو چی ټول زایونه یې پوښلي وو. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی وو. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمی موزی یې په پښو وې، خو لای هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یوه کمته روان وو. د هغه ملګري لا دمخه دې کمته رسېدلي وو. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیاره کېدو لا دمخه ځان دې کم ته ورسوي.
ده غمل کرو باورتا اور بل کڑی وی او تا او تا خواڑا بایی برابر کڑی وی ده غتر شا یو سپای روان و دا غرد دلیو دا نسلا تور رنگا دوراگ سپای و سپی دیر سالا هوا نخوا خوالا اغا پوهی ده چی دا هوا دا سفر لپارا تر حد زیاده یخه ده سڑی لار و حلا او خپل تاکتی دوام ورکاو کلا چی حقا پا کنگل و حلی لار مندیت للو نو پا دیر پامی خپلی مخی تکتل حقا یو زل ناتا پا ودارید او بیایی تری وزایا پا یخ و حلی لار بندی خپل تاکتا دوام ورکر دی یو زلی پا همدی لارا تر خپلو بخولاندی دا پوستوالی احساس وکر لکی و فنر بندی چی بخی خیبیم دی برخه کی یخ نازکو حقا حال تا ودارید فکر یو وکر چی که دایشی دلتا یخ مات شی اولاندی دا اوبو لار خلاس شی حقا پا دی پوهی دا چی که پا دی یخو اوبوی موزی لندی شی نو خایی حقا با مر شی ده غب خیبه دیر جر یخو بهی او که دایشی چی مر شی شاو خوا دولس بجیوی سری فکر وکر چی تم شی او دا غرمی دوده یو خوری د خپل خلاص دستکشی ویستا د خپل کورته او کمیس تانی بیرته کړی او خپل ډوډۍ او غوښه هم را ویستله د کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست ډوډۍ ته یې لالاس نو ور وړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پای پکړ هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاګل تر څو چې د یو سخت درد احساس یې وکړ بیا یې ډیر ژر خپل دستکشی په لاس کړی بیا یې په وړو راټول شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه په داسې حال کې چې پښې په واوره کې خښې وې خپله ډوډۍ یې وخوړله هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو د سړی پخا او بوته ډوبه شوه اوبه ډېرې ژورې نه وې خوب کې تر زنګرونو پورې لمدې شوې سړی په قهر و دې پېښې کم تا د هغه سفر وزنډاوه دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي د څو وړو ونو خوا ته لاړ چې واورو پوښلې وې د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو د تریوی ونی لاندی پا واورا باندی پا بلکری اور د لرگی یو چو غطی داری او بیای ور باندی واخه او ده ونو وچی چانگی هم کی خودل د خپل دستکشی واخیستلی او اور لگی دیه را بحر کرد او اوری بل کرد حقا ده اور ورا لمبا ده نورو لرگیو پا ای خودلو زورا ورکلا او چی ده اور لمبی اوچتی دی ده نور لرگی هم ور باندی ای خودل حقا آرام او پا احتیاط سرا هر چه تر سرا کول د تودوخې په منفی شپیتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نه شي کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي لندې پښې یخ وهلې وي ګوتې یې بې حسه شوې وي پوزه یې هم یخ وهلې وه ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و تر ونه لاندې ناست و او په فیربینکس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي یې و کله چې په یانګکوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله خو هغه ځان وژغورلی شو هغه اور بل کړی شو په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي د سړی موزې یخ پوښلې وي هغه دې ته مجبور شو چې لخپل موضوع دغه یخ په چاړه باندې لری کړی ونی ته یې تکیه وکړه چې وکولای شي چاړه را بهر کړی یو وار بیل دی چې لکومینه خبر وی
د واوري یو لوی غونډارې لاندې پریوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لګې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې توی شي. سړی ټکان وخوړ، هغه پاڅېد او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل، که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګي د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړی هوا یې له ګوتو سا واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ، او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلېدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلي لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې، او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپی لا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو، ویل یې راځه خپل سپی ووژنه، او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو، نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو دا هیره کړې و چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې، دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هېر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی، ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای، ممکن و چې په انډرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړې وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړ چې خوځېدلی نشي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حال دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې وې بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انزورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې انزورګري کوي او انزورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېر موده کېږي ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسٹری پروگرام
استاد څو کاله وسو چې نقاشي کوي
عمومي ټول ارساندا خبره کوي چې د کشنوال سم شروع کړی ممکن ما هم دغه سیو روان درلودلی فاکولتي تر علاوه مخکې هم دغه سره مینو نقاشي سره بیا د تکنیک موضوعات اکیډمیکس ول تاریخ موضوع من سره د هنر د تاریخ په اساس کې معلومات ول تمدن په اساس کې شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات په شکل راغلل زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج د اشکال
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه د هنر او د فلسفه خبره مو وکړه دا چې هنر څنګه راغلی دلته دا خبره مو وکړه په مجموع کې د افغانستان د هنر په پیسې کې خبره راته وکړه زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي سینما تیاتر شعر ناول کیسې د یو پروګرام لمخه بدلیږي مکتبونه پکې ایجادېږي شوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کی په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده
خوشاله دلته خو یو انقلابی حرکت ضرورت سته تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چلته ظلم او استبداد او مذهب حکومت د لودل بل هغه روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر په څیر کې را مختص ول چې خپل مجموع کې هنر فلسفه یعنی علوم او څنګه تراله او فعالیت شروع شو او بل اخر دوی ثابت کړل چې موږ نوی خلک یو نوی مفکورې لرو غواړو چې تعامل ایجاد کړو د هنر د ماموریت په څیر کې چې څنګه به ماموریت ول لري څه تعامل به په ټولنه کې راولي دوی ټول موضوع شوري واغانو یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړ چې گویا یو نظامی سړی یو حکومت یو نظام تحول راوستلی سي دوی د فرهنګ په اساس کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلودي دی وسنګ نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه تبن الته تغیرات للی سي نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه بل اخر هغه اثر گذاري پر ټولنه باندې افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر ممکن تر یو حده پرې ماته معلومی زیر استادان تلی دی بورسونه اخیستی دی پاگه وقت کچه ممکن زیر پاگه وقت دیر با کچنه ایوما آقا هنر هم په سنتی شکل سر راغلی دی ولو چیز مر استاد تلی دی ماسترین راوری دی دلتا دا آقا افکار ندی تطبیق سوی دلتا دا فکر موضوع ده نقاشی هم شعر ده وقتی توک شعر لکی او بل سره وای چه احساس ورکی مخاطب ده نو بینان دغه سیو فرهنګي حرکت ته نه دی سو یو آرتس نه سی کولای چې په ټولنه کې تغیر راولي نو بینان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته رسیږي اثر گذار
استاد زه ستاسو له خبرونه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یو نقاشي دلته موجوده و او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او هغوی نوی شیوی د ځان سره راولي خو نه منل سوی
شب داسې نه دی چې نه منل کیږي منل کیږي ظاهرا منل کیږي اما شی نه سي در کوله چې استاد دا کار کړی دی دا کار ممکن څه مفاهیم ولري دا به په جرمنی کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري دلته څنګه تعریف موندلای شي دلته نو اذهان نه دی ورته آماده فکرونه نه دی ورته آماده نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چي دي یو د تیاتر په پیسې کې یو وخت موږ تیاتر درلودې څنګه چې ما او د دې ډرامو په پیسې کې ژباړل کېده ترجمه کېده ټول داستان د شکسپیر او داسې نور خلک خو د نقاشي په پیسې کې زه فکر کوم چې نسبت په خو وخت وته چون چې اوس ځینې امکانات میسر سوي دي الخمندانو ته د کتابونو ډېر سوي دي انټرنټ سره دوی یادې خل یو شی چې دوی به نه مني دوی د ذهن به سره سم شی نه یو ابسترکت نقاشي درستی بل اخر دوی ته دوی یادې خل دغه شی ته توجه کوي وای ای چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی
کوم دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و د دې په اساس کې راته وایسته چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کلمور دا خبره کو دلته هغه فضا کوم چې باید اکیډمیک مترسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کچ دوی خپل ټول خپل د کار پیسې کې خپل د افکارو پیسې کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بل اخر اثر گزارو نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کې څو پلا تکراری کار څه کوي چادردار کوي دا هم یو علت لري علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅوي چا خستی نه د بیا ودار کیج د بلبل د مکرر د کار کوي نو دا د غس پاته شوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای د زوارم د افغانستان یو کوڅه چې تللم د زما وظیفه او زه خپل په استناد څو کار چې ما د زما وظیفه او ما کار کړی زه د نور دوستان ته روپې جرم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چې شي دی
او دا مهم باسته استاد از مام زلو چې هم دا راته وایسته چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې یو چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده په دې سه کې راته وایسته چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي دا ټول نور د کوم ذوق شې د ورزش په حصہ کې د سفر په حصہ کې د شاغ سلو په حصہ کې د ش تفریح په حصہ کې نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې د دوی څنګه خلک دي دا ودی ته نیاز چې دوی لا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنه سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نه خاصان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دری هم خلکو ته ورپېژنئ څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت سره خلکو ته ښکار کولای شئ یو قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادي تاسو سل نفر نقاش لري کچیر 2000 سیلاب شس یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاسو خلکو ته مبتزل مسائل او څه دی خطر بللای شي ادي خل تاسو یو نفر 200 یا یو سات د خپل تابلو تر متوجه کولای شي نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزار اوسي نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیری موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه وله خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچرزم تاسو آئندګی راست واری چې یو شی کار کوي چې لاس کاله باندې نتیجه ورکړي هغه خلې دلته نفر پیدا شي وای چې هو دا دي شفه فکر دی دلته د فکر موضوع نو هغه اثر کولای شي لاس کاله باندې انقلاب رامنځته کی یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کی هغه شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات کیدای شي چې د افرادو پیسې کې دا څه نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسو یو مونالیزه په ټول دنیا کې هغه تکثیر دی هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوې دي آرتست څه وشتي تر اوسه تر باسلانی دي یا د وانګو کاثار څه سوچ دی ژوند دی چې دا اثر نه خسته وسولی بس برنګز سوید نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلای شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو نرم کولای شي دا کار وکړي
استاد زما دا په کابل کې یو شمیر نقاشان یې د دوی سره مې رابطه استه دي په تیرو کلونو کې مې د دوی اثر کتلې دي زموږ هنرمندان ډیر نه دي بدل سوي ما مخکې هم دا خبره وکړه تاسو په خپل خبرو کې د موضوع ته اشاره وکړه په نور دنیا کې چې دا دوی له هنر سره شوري چلند کوي او مکتبونه هم چې رامنځته کیږي شوري په افغانستان کې چې دا یو خدای په مجموع کې ټول چې دي دغه مکتبونو نه متاثر دي او بیا دا تاثرم د محدود څو مکتبونو ده چپ خو رایج او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده اگر رایج مکتبونه دي خو نوې تغیرات ادي عقل زدر ته ویلای سم استاد چې په دې تیرو دریو سو کلونو کې چې د هنر په حصہ کې کوم تغیرات راغلي دي د موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي ده او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینې په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټول جغرافیایي چې کوم دی سیاسي جغرافیایي جغرافیایي د ټول یو د بل د تمدن څخه متاثر. کچېره موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نه آرام یو. درست دی دا چې دلته ولیکار نه دی سوی فکر کوم د ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري. دا چې څنګه دلته راغلی دی څنګه نه دی راغلی تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد سو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغیرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنا دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو د زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دوه لسیزه کې چې دلته په افغانستان کې یو تحول راغلی دی، دا خپله د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته و څنګ ته نور ډېر حرکتونه ځوانان چې د تجارت په حصه کې دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود یا به دوی خوښه غوښته د دوی خواسته دغه وه چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته. نو بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو وڅنګ ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. وڅنګ زه یو سفر ما درلودی ایران ته لاړم، د دوی خانه د هنرمندان ما وکړې ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې یو چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې دی، نو سره دلای نشو افکار نشو سره شریک کولای. نو دلته یملی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی شي، زه به د خپل رسم خرڅوم هغه به شارټیست. او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیانو تر معرفي کې ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دوی په لوړو شاخو کې دا کار کول درستی فرهنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ولې حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې اخې دی تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی یو عامل خو دا دی چې دلته جنګ و، چې جنګ یې خپله ټول نور موضوعات تر سوري لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به د خپل د روزمره ژوند پیسې کی به محتاجی چې د دې کمره سم خرڅ او لاس بلال هغه شور د شریتی خبر دی وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی، یعنی چې په وعده کار سي. نو چې وخت چې موږ په شی په وعده کار وو خو به هنر نه سو. هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر دا اوسه پورې داسې پاته سوی دی او بیا هم نسبت و پخواته حرکتونه ډېر سوي دي، کورسونه ایجاد سوي دي، اما ظاهرن حرکتونه ظاهرن ښکاري، دلته عمق نه لري، ریښه نه لري. یو نفر یو کار کوي نه پوهېږي دا کار و کم مکتب تللی مور، یو ځینې لاسه چې موډرن کار وته، ځینې ریالستیک کار کوي، موډرن کار کوي. دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیان ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهر سره دا کار نه کیږي. دا د فکر موضوع ده که چیرې ته کولای شي چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړي نو ته آرټیست دی. لیکن زه دغسې دماغ ونه لرم چې دغسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولای شم، خط به تصویر تبدیلوم. نو دلته چې یو شی معنا پیدا کړي، نو شی چې معنا پیدا کړي هغه بیا اثر گذاري پر ټولنه باندې ډېری.
استاد زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنې هغې خوا ته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته ده. ما اکثریت لیدلی دی دوی ناست دي اوس هم، اما لکه تاسو چې وویل د کوچي انزور د یو ګل انزور د یو مرغه انزور د دا کارونه کوي او یو غر مره پیدا کړی یو تاریخي شی پیدا کړی په دنیا کې دا قصه نور ختمه شوې ده دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډیره توجه کوي
دلته دا څه دي چې دا په دې وابسته دي چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوي کدا چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغه سي محروم خلک دي ټولنه محرومه ده ټول موضوعات ټول عمر په بدبختیان تیر شوی دي نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي چې زمان نس وژي دي زبای ډوري پر دا نور اشخاص چې اوس موږ د دې پیرو یو د دې د مکتبو څخه استفاده کوو دوی واقعا عشق درلودل او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې تپسی و دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړل د هنر پیسې کې نو موږ د قوت برکت لګیا یو نیم کار کوو ته تی شي دي تاسو به ټکنیک زده کوی تاسو به یو مکتب در کوی تاسو به نور تاریخ د هنر به وایست اما مهمه و څنګه د دې کارو اصلی خبر دار ده چې تاسو څنګه شخص یاست داستاسی
فطرت دې څه ده
داستاسی فطرت څه ده او داستاس شور او هیجان کاذب دي کیا داستا دوست احساس سره دی ده فرض مثال مستی ټول خلک لري ما څنګه مستی خوري کم او به مستی غوړ مستی دروسی دبزم مستی د نور دغه دلته تاسو د نقاشي داسنه د مرده شاه مخنوس نیولای چې تاسو دا کار مکوې کیه د یو ذوق د خاطر بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان خو چې موږ وایو چې اکسپرسونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو مثلا وای شور او هیجان اکسپرسونیزم کم شور او هیجان چې ستاده نه نه شور او هیجان او یو بل جرقه بایس د دې شور او هیجان سي یعنی مخاطب هم نو چې دا د وشيان سره یو څه یو حرکت راتللی سي اګهانه حرکت دا مې منه د چتا سي شي په لاس کاروي په پرسه کار دا د فکر موضوع رنگ مې وسیله ده او ځین شان په نقاشي کېسته چې خپل تاداب دي شو ډراینګ بلره لاس به د برسه سره آشنای انالایز به د رنگول لري رنگونه به تجزیه کولای سي کم ګرم رنگونه دي کم ساړه رنگونه دي دا په مجموع کې دا خبره سره د نشان ته اکاډمیک بنور کو درستی اما ته چی شي دا یو ابزار سواله وخت چې د فکر موضوع راځي رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ویني ته نه ویني نو دلته چې د ستا فکر ستا دید او دلته کله کله ته فلسفي کېږي
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه نظم برداشت دا او چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې هنر زده کی یا دي کې ان د یو کس په توګه استفاده تر کولای شي او که فطرتا د یو نرمن نه وي د یو چت اثر نه سي رامنځته کولای
یو فطري موضوع دی یو کسبي موضوع دی وخت چې د کسب موضوع راسي هغه هنر نه سي کېدلی هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاسته راځي هغه ډېر محدود دی په هغه کې جادګري نه وي په هغه کې پرمختګ نه وي په هغه کې د فکر موضوع نه وي په هغه کې بیان نه وي په
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده
نجاري نه ده بالکل
څومره نقاشان ستدي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي
نقاشان ست کار کوي خو ممکن دی شو ته شل دی شو ته ورسی ارتستان
تاسو خو ډیره وخت په کابل کې اوسئ په خو هم دې په همدې شمیر کې وکړي
ولا په خو کم و نسبت هم څو ما اوس د سیوی دی دا چې ما دې شو ول ممکن تر دې لا ډیره اوس دا کار ته چاري ست زولاړه مل نور د ځوانان نه په خپل کارګاوي استلی دی الته ځانونه مصرف کړی دی در دې چې هیڅ نه دا فعلی حرکتونه هم ستمه می ځین د ان شاء الله
کور مدان استاد
تشکر ستاسو
سخبل کورنا سوک ملشت ناشناشتا او نشمینا محبتشتا نوحاشتا دپرنا چی دزان سوخ و گانو او دپر هر زلدگی تکو دزل چکڑوا چتر ہر وق قربانی دونو اہم پشانت پیل نیتر لگی دلو نلہ غپ دے بریخنا پدی سلے کے او پدی زل پدی توفان پدی گلے کے پدے خوش ہو زنگلوں کے پریشان